السلام علیکم. د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. دا نیم ساعته مجله زه فریبا ظاهر د شمشاد ځدراند په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو او افغانستان ته د هند د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه خبرو. تر هغه وړاندې فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
نن جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د علماو شورا ستایلي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د نتایجو د ژر تر ژره معلومېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي راتلونکې اونۍ د انتخاباتو نتایج معلوموي او په بغداد کې نن په شیعه میشته سیمه کې په چاودنه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 9 تنه زخمیان دي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ازادي راډیو خبريال له کابل په خپل رپورت کې وایي چې دواړو لورو د افغانستان پر امنیتي وضعیت سیمه او په افغانستان کې د هند پر اقتصادي پروژو خبرې کړې دي. د دې خبر نور جزئیات اورسته په دې خبرونه کې اوري. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیشنن د علما شورا د دې سپارښتنې هرکلی کړی چې د دواړو کاندیدان د ژر تر ژره د ملي وحدت په حکومت باندې موافقه وکړه. د ملګروم له ټول دفتر خبر پاڼه وایي چې شغلی کوبیش پرون په کابل کې د علما شورا له مشر ایوشمیر نور غوړو سره وکتل. په عین وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې که د دواړو کاندیدانو ترمنځ موافقه وشي یا ونه شي د ټاکنو پایلې به اعلان کړي. د کمیسیون وغړي سری رحمت برمک خبريالانو ته ویلي چې وروستۍ پایلې به راتلونکې اونۍ اعلانوي، خو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده کړې. او جمهور رئیس حامد کرزی نن په کونړ کې پر ملکی خلکو د هوایی بمباری کلک غندنه کړې ده. د ولسمشر د مطبوعاتو د دفتر اعلامیه وایي چې جمهور رئیس کرزی د افغانستان د حکومت د چارو ادارې ته دنده سپارلې چې د دغې پیښې د څیړلو لپاره یو هیئت سیمې ته واستوي. اعلامیه وایي چې په کونړ کې پرون په بمباری کې 12 تنه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو وژل شوي او 2 تنه زخمیان دي. د پاکستان پوز نن خبر ورکړ چې لشتلجه 15 پټو مشکوک وسلوال د افغانستان پولیس ته نږدې د ترورستانو پر 15 پناځاینو په هوایي حمله کې وژل شوی. پاکستانی چارواکي وایي هوایي حمله نن په شمالي وزیرستان کې وسوي چې له 13 میاشتو راځي په دې عملیات روان دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې ورستیو پر لپسې سیلنو د چیناب دریاب توپانې کړي او ویل کېږي چې لشتلجه ولکه کسان خپل کورونه څخه وتل مجبور شوی دي. په پاکستان کې له طبي آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر نن ویلي چې د چیناب دریاب د جنگ په سیمه کې پر خپلو څنډو اوښتې او زراعتي ځمکې لاندې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن بغداد ته ورسید. عراق ته د هغه سفر مخکې له مخکې نه اعلان شوی. جان کیری د عراق له نوي صدر اعظم حیدر الابادی سره وکتل او خبريالانو ته وویل چې د نوي صدر اعظم د پراخو اصلاحاتو پلان چې غواړي ټول اړخونه د مذاکرو پر غول راغونډ کړي خوشبین کړی دی. په عین وخت کې نن د بغداد د شیګانو په یوه سیمه نوي بغداد کې په چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 9 تنه نور زخمیان دي. چاودنې په یو مارکیټ کې شوي او د حملو مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر براک اوباما بنن پر خپل هیواد د سپتمبر د 12 د تروریستي حملې د 14 کلیزی په مناسبت خپل ولسته وینا کوي. د سپین ماڼۍ چارواکو ویلي ولسمشر بنن د هغې ستراتیژۍ ځینې جزئیات هم څرګند کړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې پر ضد د مبارزې لپاره جوړه شوې ده. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو نن د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیایي مسافرلونکي الوتکې د سقوط پړه پر اوکراین ورواچوله. شویګو ویل الوتکه په داسې ځای کې چې د اوکراین په فضايي حریم کې شاملېږي رالوېدلې وه، نو دا هیواد یې بشپړ مسؤلیت لري. د روسیې د دفاع وزیر نن په مسکو کې د مالیزیا د دفاع د وزیر هشام الدین حسین سره په خبري غونډه کې وویل اوکراین خپلې کورنۍ ستونزې له پوځي قوې پرته حل کړې وای. دغه پیښه به نوای رامنځته سوې. د جولای په میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي چلند یوه الوتکه راوغورځېده چې تر 209 تنه پورې مسافر پکې ووژل شول. د اوکراین جمهور رئیس پترو پروشینکو نن ویل چې پارلمان ته به یوه نوی لایحه وړاندې کوي چې د دې هیواد د ختیځ سیمو ته ځانګړی موقف ورکوي، خو اوکراین به متحد پاتې شي. پروشینکو نن په یوه حکومتي جلسه کې چې تلویزیون خپروله وویل چې د خپل خاورې بشپړتیا پر سر به هیڅ معامله ونه کړي، خو بیلتون غوښتونکو ویلي چې د مینسک د موافقې له لاسلیک سره هم له کیف جلایی غواړي. د مینسک موافقه د قدرت د غیر مرکزي کېدو او د هر اړخیز ملي ډیالوګ د پیل غږ کوي. د اوکراین ولسمشر نن وویل چې د اور بند ټینګ ساتل د دوی دپاره ډیر ګران کار دی.
رژیم پرپینینیا وګنیو زپرواجویتسه زاراز دوژه نپروستو.
دوی د ختیځ په سیمه کې د اوربند ټینګ ساتل ډیر ګران دی، ځکه ترورستان د اوکراینی ځواکونو د تحریکولو دوامداري هڅې کوي. د پولند حکومت نن وویل چې په اوکراین کې د لانجې له پیل راهیسې د روسیې دولتي شرکت ګازپروم دغه هیواد ته د طبیعي ګاز صادرات 40% کم کړي. د پولند د ګاز ادارې ویلي چې د سپتمبر په 8مه یې د دغې مسئلې د دلیل موندلو لپاره ابتدایي څېړنې کړي، خو نه پوهېږي چې ویل دا کار سوی. د ګازپروم چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د اپل شرکت به د آیفون دوه نوي ډولونه، آیفون 6 او آیفون 6S او د لاسي ساعتونو یو نوی ډول سمارټ واچ ډېر ژر بازار ته راوباسي. د اپل دغه نوې سات ټول انټرنیټي اپلیکیشنونه لري، د روغتیا او فټنس د څارنې کار کوي او له آیفون سره هم ارتباط ټینګولی سي. د دغه سات بیه به تقریبا 349 ډالره وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. روانه خبری مجله کې اوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د سیاسي واک انتقال بل دغه یو اثر د هند مرستې ټکنې نکړي. د هندي چارواکو سفر د افغانستان لپاره څومره مهم دی؟
نوی په افغانستان د سیاسي وضعیت لپاره دا مو څه تمامه دی چې د هند د روان سیاسي کړکیچ پر کولو کې زیات رول وایي.
د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د هغو څرګندونو مخبرو چې وایي د ملي وحدت حکومت په دې شرط مني چې ملګري ملتونه د انتخاباتو د تخنیکي بهیر شفافیت تضمین کړي.
اسناد و مدارکی لازم در اختیار سازمان ملل متحد قرار دادیم. منتظر هستیم که ملل متحد پاسخ نهایی خود به ما بده. اگر توجه شود شاید ما بتوانیم یک مقدار آرای تقلبی را تفکیک کنیم.
د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم لرو، را سره مل اوسئ. تاسی ازادي رادیو ته خوښست. نن افغان ولسمشر حامد کرزی د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سواراج سره په ارګ کې وکتل. د ارګ څخه په یو خبرې سوي لامی کې راغلی چې په دې لیدنه کې جمهور رئیس حامد کرزی اغلی سواراج ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې راتلونکي حکومت به هم له هند سره دوستانه اړیکو ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزیر افغانانو ته ډاډ ورکړی چې دا هیواد به له افغانستان سره خپل مرستې جاري وساتي. یوسف ستران په دې اړه نور حال د کابل څخه راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د هند بهرنیو چارو له وزیر سره د چهارشنبه ورځې په لیدنه کې د هیواد په دفاعي دواړخیزو اړیکو او د سیمې په یو لړ مسایلو خبرې وکړې. د جمهوری ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي په دې لیدنه کې جمهور رئیس حامد کرزی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت به هم له هند سره دوستانه او نیکو اړیکو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې میرمن سوراج یو ځل بیا د افغانستان سره د هند د مرستو په دوام ټینګار کړی او ویلی دی د هندستان حکومت به په افغانستان کې د نوی راتلونکي حکومت سره هم خپل همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ازادي رادیو ته وویل میرمن سوراج د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره هم لیدلې دي. دا چې افغانستان ته د هند د بهرنیو چارو وزیر دراتګ هدف څه دی، د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال سراج الحق سراج ازادي رادیو ته وویل د سفر هدف یې په افغانستان کې د سفارت د نوي ودانۍ پرانستل دي. له دې سره د بهرنیو چارو وزیر او جمهور رئیس حامد کرزی سره لیدنی لري او دا ملاقاتونه هم د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت لپاره دي. له دې سره هندي رسنیو خبر ورکړی چې میرمن سوراج به په دې سفر کې له افغاني چارواکو سره د هند د دفاعي مرستو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د فوزي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هیله ښیي چې هند باید د افغانستان سره په دفاعي مرستو کې کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان حکومت څو ځله له هند څخه غوښتي چې د نړیوالو ځواکونو لوتو سره د افغانستان سره په نظامي برخه کې مرستې ډېرې کړي.
د هند بهرنیو چارو وزیر د سفر پاره مو اوریدل د دې سفر پاره نوریس نوری د افغانستان او هند چارو ل کارپوز یل حق زیات سره مرکه کړي او لمړی تری پښتنه کړي چې د ولسمشر کرزی دوره ختمه شوی او نوې ولسمشر هم تر اوسه پرې نه دی ټاکل شوی په دغه سی وضعیت کې دغه سفر څومره مهم دی شغل زیات په جواب کې ویل
دمال نظر هر هندای چارواکی چې افغانستان ته راغلی ده د تیر په شان نوی شهر راوړی ده د دوستانه اړیکو لپاره راغلی دي او د اوس لپاره افغانستان ته د دوی راتګ چې لومړنی سفر د نریندر مودي د صدر اعظم کوښښ د خارجه چارو د وزارت لیوی په افغانستان د سیاسي وضعیت لپاره هم دا تمامه دی چې کېدای شي هند د روان سیاسي کړکېچ پر کولو کې زیات رول ولوبوي خصوصا دوه کاندان سره ناستي کې سوله بلې خوا له دې نه د باندې د هند دوستي د افغانستان لپاره او د هند تعاون د افغانستان لپاره خو هم مثبت ثابت شوی دا اوس هم مثبت ثابت دی چې خصوصا په دا اوسنوي حالاتو کې چې افغانستان له داخلي افغانستان سیمه ییزو مشکلات سره مخامخ ده د هند غونډې هیواد ته زیات ضرورت لري افغانستان
که څه هم د هند بهرنیو چارو وزیر له سفر مخ کې ویلي دي چې د افغانستان په وړاندې به د هند په پالیسي کې کوم بدلون را نشي اوس چې افغانستان نړیوال ځواکونه وزي د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو سره او د غراز راتلونکي چې معلومه نه ده څه فکر کوي چې هند به وکولای شي چې په افغانستان کې مهمه ونډه واخلي خپل ونډه پراخه کړي
هند په خاني سیاست ته د افغانستان په وړاندې خاني دوستي د هندستان له افغانستان سره هغه هم دسی نه ده چې موږ یې منتي واردو څه دومره تکیا کول په هند باندې چې موږ هر شل دین وغواړو یا لپاکونه د باندې وختنه دین وکړو خو هم هم په تاریخي لحاظ باندې له افغانستان سره خپلواکي نه ورسته دا چې مرسته نه ورسره کړې افغانستان سره چې دولت یعنی ځان په خو درولي یو دوستانه جنبای په نړیوال سیاست کې لوبوالي د سیمې ځاغه کې خو د پخوا په نسبت فرق دا ده چې هند په دغو لسیونو څخه کالو کې افغانستان سره په مالي لحاظ باندې له $2 میلیارډ نه زیات مرسته کړې ده او زیاتې پروژې پلان راټولې دي اوسني حالات کې افغانستان ته د هند خارجه چارو وزیر سفر د خپل د نریندر مودي د حکومت علاقمندي ښیي د افغانستان سره د دوستۍ او تعاون او زه ګومان کوم کوم لیست کرزی صاحب سپارلی وو هندستان ته په یوه باندې شاید دا په نظر کې چې افغانستان سره د پای همکاري پراخ کې خدای دې پای همکاري موږ دومره ته اتکا نه سو کولای چې موږ مکمل حساب هم باندې او که طوفان موږ سره مرسته خو چون په سیمه کې د یو دوست په حیث باندې نړیوال ملاتړ او د سیمه ملاتړ په حیث باندې دا د افغانستان لپاره ډیر غټ شي
یو موضوع بل چې په افغانستان کې د هند همکاري د پراخوالي مخه ډب کړې ده اکثرا کارپوهنده سي وایي چې کچېره هند افغانستان ته ځان نږدې کړی ممکن ده د افغانستان بل گاونډي پاکستان هم ولم سوي چې پر افغانستان د نفوذ لپاره دوه هڅه وکړي اوسنی وضعیت په پام سره او د چراتلون کې هم معلومه نه ده څه فکر کوي چې آی آر بیا هم افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوټلو ورسته د سیمه ایزو سیالیو په ډګر بدل نشي
د ما نظر موږ نه څه کولای چې یو دوست لپاره یا د یو ګاونډ لپاره خپل اړیکې محدودې کړو او هر څو چې افغانستان لپاره د دوستۍ لاس ورکړي یا همکاري ورسره کوي افغانستان نه څه کولای چې دا غوښتي او زه فکر نه کوم چې افغانستان دولت او حکومت په مکمل ډول هم تشاکري د دې ترمن حکومت چې پاکستان یا د پاکستان ته ورته نور سمې او نړیوال قدرتونه بیا د رقابت په افغانستان کې ونه چې د رقابت خو نه وای نه دا خو روان ده دا خو د دې څنګه چې کال کې روان ده پاکستانی کارپوهان اکثر په دې نظر دي فلمای دا جوړ کړي د چې بس افغانستان د موږ د دښمنانو سره رابطه لري که دا ترمن حکومت چې دایته د دښمنانو سره موږ د دښمنۍ شروع کوو تاسو سره دوستي شروع کړه موږ سره دوستي کوای چې دا تضمین نشته افغانستان چې موږ رقابت مرکز په خوامو وسم دا اوس افغانانو ته په کار لري د حالات څنګه ځان روباتي څنګه خپل دوستانو نه د افغانستان د خیر لپاره استفاده وکړي او څنګه خپل دښمنان دا ثابت کړي چې افغانستان پر رقابت بدلی چې موږ برخورد نه استخلواک ده او خپلواک به شي
د افغانستان او هند چارو له کارپوز یل حق زیا سره مو د افغانستان او د هند مشرانو د ناستې پر اهمیت مرکه وریدل افغانستان له هند غوړي چې د ناتو ځواکونو تر وټولو ورسته په پاوزي ډګر کې مرسته ورسره وکړي او حامد کرزی نوې ډیلی ته په پاوزي برخه کې د مرستې لپاره یو لستم سپارلې دی هند یو لاغو یوادونه دی چې په تیرو دیارلسو کلونو کې له افغانستان سره په سیاسي اقتصادي او پوځي برخو کې د پام وړ مرستې کړې دي دغه راز د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او د هند او د هند بهرنیو چارو وزیر سواراج په کابل کې د وزیر اکبر خان مینه په ارتپی کې د افغانستان د بیرغ د پورته کولو په مراسمو کې ګډون وکړ. صفی الله ستنکزی دغه مراسمو ته ورغلی وو او همدا اوس ټلیفون پر کشه دی سره د دغه مراسمو جزئیات وړاندې کوي. ستنکزی صاحب مهرباني وکړي د هند بهرنیو چارو وزیر په دې مراسمو کې څه نوی خبرې وکړي.
سلام پر تاسو اوریدونکو. د هند بهرنیو چارو وزیر اغلی سوشما سواراج په دغه مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شول د افغانستان سره د خپل هیواد پر مرستو ټینګار وکړ او وی ویل چې تر ممکن هدا پورې به هند له افغانستان سره د خپل مرستو پر سر ژمن وي. اغلی سوشما ویل چې هند هیواد ژمن دی چې په افغانستان له هیواد سره هر راز مرستې وکړي او د نن ورځې مراسم هم چې د تر ډیره د هند هیواد په نوښت جوړ شوی دی د یو بیلګه وبلله او وی ویل هیله منه ده چې دا د دوستۍ په نوم تمام شي. بلی خو خغلی کرزی هم له هند څخه مننه وکړله او وی ویل چې د دوی دغه کار د ستاینې وړ دی. اغلی سوشما بیا به هم تکرار وکړم چې اغلی سوشما په دغو خبرو کې که څه هم افغانستان له یو راز سیاسي ننګونو سره مخامخ و باله خو وی ویل چې هند به تر خپل هده پورې تر خپل وسه پورې له افغانستان او د افغانستان له حکومت او خلکو سره خپلې مرستې جاري وساتي. ښه به وي چې د اغلی سوشما خبرې په دې اړه واورو.
We are committed to assisting Afghanistan in whatever manner is possible within our
reach. دوی موږ ژمنیو چې افغانستان سره مرسته وکړو هدفونو ته ورسیږي. له دغه فرصت څخه غواړم په استفادې سره ویم چې هند به $1,000,000 هم د دغې سیمې د عامه کولو لپاره مصرف کړي تر څو له افغانستان څخه ټول راتلونکي خلک دغه تفریحي ساحه وګوري. د ویلو ده چې ښاغلی کرزی د هند له دغه مرستې او د هند هیواد له دغه نوښت څخه مننه وکړله. ښه ده چې د ښاغلی کرزی لنډې خبرې په دې اړه واورو.
خوشحاله ستیم که امروز به کمک دوستای هندی ما داریم یک محل زیبای را برای
دوی ډیر خوشحاله یو چې د خپل هندی دوستانو په
افتتاح میکنیم
د خپل هندی دوستانو په نوښت او ملګرتیا په دغه ځای کې یو ملي بیرغ ځای لپاره د ملي بیرغ خپل پرانیزو. په دغه خبرو کې اغلی سوشما سواراج د هغو خلکو یادونه هم وکړه چې د افغانستان لپاره د افغانستان لپاره د کارونو بیا رغونې او همدارس د افغانستان څخه د دفاع په برخه کې خپل ځانونه قربان کړي دي. اغلی سوشما په خپلو خبرو کې له هندي کارګرو هم یادونه وکړه چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې دوی وژل شوي دي خو بیا هم دوی ویل چې هند له هر راز ننګونو او سختۍ سره بیا هم له افغانستان سره خپل مرسته دوام ورکوي. اغلی سوشما د خپل خبرو په پای کې هندي خبرې وکړې چې ښه ده دی خبری وارو.
میں آئی ہوں آپ کی خوشیوں میں شامل ہونے، میں آئی ہوں آپ کی خوشیوں کو بانٹنے. میرے لیے یہ خوشی کا بھی موقع ہے اور فخر کا بھی موقع ہے. یہ پرچم جو بھی پھہرایا جائے گا اس کے نیچے کھڑے ہو کر میں سلام کرتی ہوں ان سبھی افغانی سینکوں کو جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے اپنی شہادت دی ہے.
د پخپل خبرو کې ویل چې زنن راغلم چې له تاسو سره تاسو په خوخیو محفل کې شامل شم او له دې خوخی محفل سره یو ځای شم او زه غواړم د دې بیرغ تر لاندې چې څو شپې ورسته به پورته کیږي د هغه خلکو یادونه او ستاینه وکړم چې د دغه هیواد په رغولو کې خپل ځانونه قربان کړی دي. په د ویلو د چې دغه بیرغ د لوړولو یا دغه بیرغ د پروژې پر سر باندې د افغانستان د لوی درستیز شیر محمد کریمی په خبره شاوخوا څلور لک امریکایي ډالر لګیدلی دي او دغه بیرغ تر ټولو لوړ او ستر بیرغ دی چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې دا جوړ شوی دی. بله
بله او موریدل چې د هند بهرنیو چارو وزیر افغان حکومت سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
ورسو د افغانستان د انتخاباتي یوه مسله ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي که ملګري ملتونه د انتخاباتو د تخنیکي بهیر شفافیت تضمین کړي د ملي وحدت حکومت به ومني. نور جزئیات اسدالله لودین په راپور کې واوري.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي که د پاکو او تقلبي رایو جلا کولو ته پام وشي او د انتخاباتو نتیجه یو څه شفافیت ولري د ملي وحدت حکومت جوړېدل به ومني. د دې ټیم ویان فاضل سنچارکی وایي چې دوی په انتخاباتو کې د شوو درغلیو په اړه یو اندازه معتبر اسناد په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته سپارلي څو هغه د رایو د ابطال په کړنلاره کې شامل کړي. خاغلی سنچارکی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که ملګری ملتونه تر راتلونکو یو دوه ورځو د دوی غوښتنو ته رسیدګي وکړي خپلو سیاسي خبرو ته به دوام ورکړي.
اسناد او مدارکی لازمه در اختیار سازمان ملل متحد
دی. وایي موږ ملګرو ملتونو ته اسناد او مدارک سپارلي. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې تحقیقاتي ټیم به ګماري تر څو په دې اسنادو کار وکړي. موږ منتظر یو چې ملګری ملتونه موږ ته نهایي ځواب راکړي. موږ به وګورو چې اسنادو ته مو رسیدګي کیږي او کنه. که رسیدګي وشي یو اندازه تقلبي رایه به مشخصه، پروسه به یو څه شفافه او په همدې اساس به د ملي وحدت حکومت هم جوړ شي. ښاغلی سنچارکی وویل چې نړیواله ټولنه هم باید د انتخاباتو له شفافیت نه ملاتړ وکړي. دی وایي که د انتخاباتو شفافیت ته پام ونه شي دوی به د انتخاباتو نتیجه ونه مني. څو ورځې وړاندې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله وویل چې د ده او سیال ترمنځ سیاسي خبرې په ټپه درېدلې دي. غوښتل مو د عبدالله د ټیم لخوا ملګرو ملتونو ته د سپارل شوو اسنادو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر غبرګون هم راواخلو، خو د دې دفتر مسؤلینو په دې اړه معلومات ورنه کړل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یانکوبیش د دې غوښتونکی دی چې دواړه کاندیدان له تفتیش وروسته د انتخاباتو نتیجه ومني. ښاغلی سالارزی وویل چې یانکوبیش دغه خبرې د سې شنبه په ورځ د افغانستان د علماو شورا له غړو سره په کتنه کې هم وکړې.
ملګري ملتونه د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو څخه چې د ټاکنو د ګټون کې په واسطه به مشرکیږي د ځان ملاتړ کوي او دا هغه موضوع ده چې ګڼو نوماندانو دوه ځل په علني ډول په دې باندې ژمنه ترسره کړې ده او په دې توافق کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم له دواړو کاندیدانو غوښتي چې له پخوانیو ژمنو سره سم د ملي وحدت حکومت په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم استازو ویلي چې له سیال ټیم سره د خبرو لپاره دروازې پرانیستي او هیله شته چې د کاندیدانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
د امریکا شغ آشنا رادیو اعلان مورید خو تاسې دم غړی د ازادي رادیو ته غوښه است چې پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام پر اف ام 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صاف وځي اوریدلای شي. زموږ روانه خبرونه او نور موضوعات هم پر انټرنیټ اوریدلای شي. د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای د شهید ورځې د لمانځلو په مراسمو کې د حضرت صبغت الله مجددي د خبرو په وړاندې غبرګون او په دې ورځ په ښار کې سوې خوځښتونه مناسب نه و. په همدې حال کې د احمد شاه مسعود ورور احمد شاه مسعود هم په دې دواړو عملونو خوښنی وشوه. خان محمد سین له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې کوم حرکت چې د سه شنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د شهید دوونی او د احمد شاه مسعود د 14 تلین د لمانځلو په غونډه کې د حضرت صبغت الله مجددي په وړاندې وشو د غندنې وړ دی. سربیره پر دې ښاغلی ابراهیمی په همدې ورځ په کابل ښار کې د احمد شاه مسعود د ځینو پلویانو د موټرو بې ځایه ګرځول او هوایی ډزې کول هم وغندل.
مونږ د شهیدانو د ارواحو احترام کوو او په ځانګړې توګه د احمد شاه مسعود یادونو ته. خو هغه څه چې پرون د لوی جرګې په تالار او له هغې وروسته په کابل ښار کې پیښ شول د شهید د مقام له احترام سره سازګار نه و. دا مناسب نه ګڼم. غندم یې ځکه چې ښه کار ونه شو.
د سې شنبه په ورځ د شهید دوونی د لمانځلو په غونډه کې حضرت صبغت الله مجددي غوښتل چې د پخواني جهادي قماندان احمد شاه مسعود د تلین او د هغه د مبارزو په حق له وینا وکړي، خو د غونډې ځینو ګډونوال ورسره مخالفت وکړ. سربیره د کابل ښار په ځینو واټونو کې د احمد شاه مسعود ځینو پلویانو پرته له ضرورت هوایي ډزې کړې، په بیرغونو پوښلي موټرې ګرځولي او په ښار کې ویر او ترخ خپره کړې وه. کابل خاریان هم وایي چې په دې ورځ د ښار پر سړکونو د ځینو موټرو بې ځایه ځغلولو، د وسلو ګرځولو او هوایی ډزو د ښار وضعیت غیر عادي کړی او دوی یې ډارولي وو. د احمد شاه مسعود ورور احمد ضیا مسعود هم په دې عمل خواشینی ښیي. د ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا د غندلو وړ ده. یو شمېر کم عمره هلکانو چې د جهاد او مقاومت په ارزښتونو نه پوهېږي له بده مرغه چې دا عمل اجرا کړی دی.
تر دې وړاندې د احمد شاه مسعود د بنسټ مشر احمد ولی مسعود د شهید د ونۍ د نمانځلو په غونډه کې هم دا عمل وغنده او هیله یې وکړه چې په راتلونکي کې تکرار نه شي.
یوازې ولسی جرګه نه بلکې عام وګړي هم په کابل ښار کې د شهیدونو د لمانځلو پر ډول انتقادونه کړي دي. رسې په ګټه وورو.
زما نوم شرفزل د پغمان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې پرون مونږ دا ورځ د شهیدانو د تجلیل ولیدله، په داسې رقم څوک د شهید ورځ نه تجلیلوي. لکه دا بعضې خلکو چې شراب خوړلي وو، د موټرو په چلو باندې ناست وو او غیر یو انساني رویه یې کړې ده. دوی اصلا د شهید په تجلیل نه پوهېږي. د شهید تجلیل چې کوي، په مسجد کې سپاري ووایه، قرآن ووایه، ختم د قرآن پسې وکوه، کوم خیر و خیرات د که په وس باندې پوره یې هغه شهید پسې وکوه. دا شراب خوري و دا د موټرو منډې، دا د شهید تجلیل نه ده.
څرنګه چې د پرون ورځې حادثات یا مشکلات په وځ دې چې خلک شهیدان ته دعاګانې وکړي، خیره ورته کوي، ول چې لاره بنده شي، مشکلات پیدا شي، ډزو ډزو شي، هغه غم خو جوړ د خپل غم پی جوړیږي. دا څه معنا لري؟ کدی دومره نرانی د سرحد تلاړ شي، جنگ دی وکړي، د مقابل جانب سره د جنگ وکړي، هلته د شهیدانو ګټي. دلته راځي د کابل په ښار کې منځ کې غریب او بیچاره او مظلوم خلکو تعزیت ورکوي، د لارې مشکلات پیدا کوي.
دا په یوازې دې چې شهید ته ګټه ورسوي، مکمل شهید د خلکو له پامه بد کړی ده او شهید ته خلکو خیرا کړي په دې ورځ باندې. په دې خاطر چې په دې ورځ په مزدوري مزدوري درولې ده، په کارګر یې کارګري درولې ده، سړکونه یې بند کړي دي، دوی خوشحاله او دوی میله کوله، دوی خپل یو نمایش اجرا کړی ده. دا چې شهید لپاره یو روپۍ ګټه هم نه راځي، که دوی دونه سرمایهدار یو چې شهید احترام لري، په دې ورځ یې باید په خپلو کورو کې دیګونه باندې کړي وای. دلته مجاهدین به یي که نه، خو نسته د مجاهد هم پاتې نه ده. په دې
په بلوچستان کې ملیشیا ځواکونو د پاکستان او افغانستان د ګډې پولې پر سر د خندقونو د کښلو کار پیل کړی دی. دوی په شاوخوا 1500 کیلومتره سرحد باندې خندقونه کاږي. پاکستاني ځواکونه وایي دا کار پر سرحد د ترهګرو او قاچاقبرو د مخنیوي لپاره یې کړی دی. په اړه نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د پاکستان سرحدي ځواک د روان کال په مې میاشت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې پر سر د خندقونو کیندلو کار پیل کړی چې تر اوسه یې پر 345 کیلومتره پوله باندې خندقونه کیندلي او وایي چې پر پاتې 135 کیلومتره پوله باندې د خندقونو کیندلو کار به د اکتوبر د میاشتې تر 1 نیټې پای ته ورسیږي. د سې شنبه په مازدیګر د ملیشیا ځواکونو لوړ پوړو چارواکو د بلوچستان د قلا سیفلا سیمې مربوط ډیورنډ کرښې ته څیرمه په مرغف قرضۍ نومي ځای کې د پولې پر سر د خندقونو د کیندلو د کار لیدنه وکړه. د قلاسی فلاسی می د ملیشیا ځواکونو یو چارواکی ډګروال فهیم بابر غونډې ته په وینا کې وویل چې پر ډیورنډ کرښه باندې د خندقونو د کیندلو پر پروژه تر اوسه 268 میلیونه روپۍ لګېدلې دي او وایي چې دا کار د بلوچستان د ایالتي حکومت او د پاکستان د مرکزي حکومت په خوښه پیل شوی دی. ډګروال فهیم وایي دغه خندقونه یا کډي د اویا ارادې کیندونکو ماشینونو او ډامپرو په وسیله 8 فوټه ژور او 10 فوټه پلن کیندل شوی دي چې په کار کې د ملیشیا ځواکونو سلګونو سرتیرو برخه اخیستې.
فرنٹیئر کور بلوچستان کی زیر نگرانی پاک افغان
د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو تر نظارت لاندې د پاکستان او افغانستان پر پوله 480 کیلومتره اوږد خندق کیندل کیږي چې پر پوله د قاچاقبرو لخوا د تاریاکو او د ترهګرو او وسلو د وشتو مخه ونیول سي. ترهګر او مشکوک کسان له همدې پولې پاکستان ته راوړي او پر امنیتي سرتیرو حمله کوي. ډګروال فهیم بابر وایي په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو عمومي مشر میجر جنرال اعجاز شاهد پر خپل څوکۍ تر ګمارل کېدو وروسته له ایران او افغانستان سره د ګډو پولو امنیت ته زیاته توجه کړې ده چې وایي د ډیورنډ کرښې تر څنګ له ایران سره د پاکستان پر ګډو پوله یې هم د خندقونو د کیندلو کار پیل کړی دی. پر ډیورنډ کرښه د خندقونو د کیندلو کار د ژوب سیمې مربوط تر کاکړ خراسان سیمې پورې رسېدلی دی. د دې سیمې یو اوسېدونکی مولوی عبدالجبار مردانځی وایي دا خندقونه د پولې دې خواته د میشتو خلکو په خوښه کیندل کېږي.
شروع دي پر غرو باندې څارونه لګي کمځای کډای نه خېږي بیا به سبا ګټوان لګي
دل کی یا بل مرز شناسکار واڑی یا بل مرز پاسپورٹ واڑی اس مرز آزاد تو را تو ہاں پا کم دا کی بانی شمیر بیا پولی نیسا غرون دی آلتا بیا آغزان تار لگری خدا غدا کردی خبرت او سم مال خل کرانو سپتا کی بیا بل چیسی لگری خو اندازہ خلق دا کی پو ہاں شدلتا با دغش شای لگری دا انٹرنیٹ ستا روان دی دا با دی کردی کی بیا اندر لگری ہو خواہ بادر والا جدی دا افغانستان چون ما تا خبر بیدا سو بزی او تا دیر سخت خب گیانا دا او دا پاکستان و خلق تا دیر سخت خوش آئی
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د تیر پوځي حکومت ولسمشر جنرال پرویز مشرف هم وغوښتل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ډیورنډ کرښې پر سر اغزن تار ولګوي، خو د پاکستان ملتپالو ګوندونو او د افغانستان حکومت یې کلک مخالفت وکړ. د پاکستان تیر جمهوري حکومت هم یو ځل وویل چې دوی ډیورنډ کرښه یوه رسمي کرښه او د دوو هیوادونو تر